ښه ډاکټر د کومې خوا سره د کته د مکتب باندې کې ادا نه لکه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. دا خبره د یادې خونې ویاند شکر الله ساپی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د خزینه پانګوالو او سوداګرو د کارونو په بندیدو سره د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي کارونه په ټپه درېدلي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډله روغتیا پالانو او یا افغانانو ته چې تازه امریکا ته تللي د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې ده. په امریکا کې د غاښونو معاینه او درملنه ډیره ګرانه ده. په اوسط ډول د یو غاښ د پاکولو لپاره $50 لګول کیږي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې د بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سویردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو لانجمنی سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس دوا 19 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام، د لوبو میدان او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو میدان په یو بل ونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري، په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کموم رضوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستي. دا سیالي څومره مهمه وي؟
ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولې، په دې خبرونه کې به یې واورئ. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپل څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزی آسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3-3 اوورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سترایکرز په وروستي اور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په اتمه د هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل سو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل سي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، روزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدي. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورنۍ کرکټ د 500 اورونو سترې سیالۍ وې چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وې. دا لوبې چې هر ورځ ورته زرګونه مینوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړې.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په اومه نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنی پرونه پورې دوام پیدا کړ، چې په پایله کې د هندوکش سترایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته شاوخوا 15,000 کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، له دوی نظرونو شریکول، له دوی کمبینیشن د کورنۍ کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یاد سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې لنی کمرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټي غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځان سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبغاړو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروسته حال
د هندوستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلې. په دې معنی چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دې لوبډلې په 14 لوبو کې 10 ګټلې، سلوري بایلودلې دي. راجستان بیا تیر شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم 14 لوبې کړې، نه ګټلې دي، 15 بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تیر شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د سلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. هر یو چې دا لوبه وګټله هغه به بلا شک سلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او کچیرته دلی نن وتوانی دا له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یو سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو ښکاري چې دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې را نه وړي، ځکه کچیر حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې 15 ځای ته ولاړ شي. یعنی د مخکې دا چانس چې هغه څلور لوبډلې به ورته ځي هلته د تګ چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سکال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګوربز او نور احمد لکنوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید ووایو یوازې تر دم ګړی پورې دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی، او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې 19 منډو څخه یې په ډېر خطرګا دفاع وشوه کولی. خو محمد نبی او ګوربز او لکنوال ته تر دمګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی، چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که په دې هندستان کې پاتې شو نو لدی هوا د بل ورزشي خبر داده چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې
د هند کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی د تیرې پنځشنبه په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تورو چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هیواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلی سیدو ته د دې قانونو بند تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی او دا پیښه 13 کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پرېښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملتپال ګوند بھارتیا جانتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست تر څنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د میلما په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله بنی لوسی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون
کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دنده نه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړي دي، خزبندې جوړ کړي ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارفرنی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې دي متفاوتی کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بس کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
جانانا د پکتیا پلور چکر تا لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تا لاړ شو. رازا جانانا رازا جانانا د پکتیا پلور چکر تا لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تا لاړ شو. رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساز کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چوکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو. رازا جانانا جانانا یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینی کړو پیوند ټوټی ټوټی کومنا شیب پخلا ک په جرګه هر مان ورته لاړ شو چوکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو. رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کرو دا هر یو گل سلام دا هر گلشن پخت نو کرو حجر جمعت کی با دا هر یو تن پخت